سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاس پم وړاندې اوري اسلام آباد پرون د افغانستان پر د اسلامي همکارۍ د سازمان د فوق العاده غونډې کوربه او طالبان تری خوښدي
ډیر ګټور کانفرنس وو د اسلامي همکارۍ د سازمان چې اسلامي هیوادونه یې غړي دي
د افغانستان بانک وایي تېر یو میاشت کې 102 میلیونه ډالره افغانستان ته رسیدلي دا پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIIB ته رسیدلي چې هغوی بیرته د ملګرو ملتو ادارو ته لیږي
UNDP, UNICEF, UNHCR دغه نورې موسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته حسابو ته انتقالوي
غزنی کې ګڼو ماشومانو مزدوري پیل کړې او وایي غواړي له کورنۍ سره مرستې وکړي په کندوز کې د مچیو کاروبار څنګه دی
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو خو په دې وروستیو کې زموږ تیرو پلور ډېر کم رنګه شوی دی
خبرونه مو د پروګرام پیل به په خبرونو وکړو مهم خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د ژمي په مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي او د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال کې د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي د ده په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.2 میلیونو افغانانو سره چې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي ملګرو ملتونو روان کال هم په یو غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي ملګرو ملتونو ویلي دغه بشري مرستې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې په مستقیم ډول به د دوی د ادارو لخوا اړو کسانو ته ورسول شي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو ټویټ کې له مرستندویو سازمانونو او هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې د مرستې لپاره همدا اوس لاس په کار شي د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي چې په هغوی کې 12.9 میلیونه ماشومان دي عاجلو مرستو ته اړتیا لري د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم وباله د افغانستان لوبډله تر تمرینو وروسته پرون په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته ورسېده د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان کرکټ 19 کلن لوبډله به په عربي متحده اماراتو کې په آسیایي جام کې ګډون وکړي چې په ټوله کې په دې سیالۍ کې 8 هیوادونه ګډون لري او همدارنګه زرته ویل شم چې افغان کرکټ 19 کلن لوبډله به د 2022 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه له عربي متحده امارات څخه د ویسټ انډیز په لور سفر وکړي
ښاغلی وتاک وایي په ویسټ انډیز کې به د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي د آسیایي جام مسابقې را روانه پنځمه پیلېږي چې د ډسمبر میاشتې په 1.5 ختمیږي افغانستان لومړۍ لوبه له پاکستان سره کوي د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ د دغه وزارت مرستیال کمال حیدری پرون د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل په دې ویروس اخته شوی کس یو پوخ عمره سړی دی چې په وروستیو کې له متحده عرب اماراتو ایران ته ستون شوی دی رویټرز خبري اژانس د ښاغلي حیدری په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په تهران کې د دغه کس د قرنطین لپاره لازم اقدامات شوي دي اومیکرون د کرونا ویروس نوې بڼه ده چې تېره میاشت د لومړي وار لپاره په جنوبي افریقا کې کشف شوه د ایران روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کرونا وبا له پیل 1.1 لک کسان په دې ویروس مړه شوي دي د ایران د 50 میلیونه وګړو له جملې 500 میلیونه تر اوسه د کرونا ضد واکسین دواړه ډوزونه لګولي دي پرون په زرګونو کسانو د بلجیم پلازمینه بروسل کې د کرونا وایرس له کبله د لګول شوو محدودیتونو پر خلاف سوله ییز لاریون وکړ. په اروپا کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره جوخت بلجیم حکومت یو لړ محدودیتونه ولګول. ځینو کسانو له ځانونو سره دا شعارونه لیږدول: ما کافي ډوزه واکسین کړی یا هم نور بس دي. د لاریون برخوال د حکومت پر هغه امر انتقاد وکړ چې خلکو ته یې د واکسین د لګولو لپاره کړی. په بلجیم کې په ټوله کې د کرونا وایرس نږدې 2 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي. او د فلیپین د یو مرکزي ولایت والي پرون یکشنبه وویل چې د رای په نوم طوفان په نتیجه کې د 2 نورو کسانو مړی پیدا شوي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله په فلیپین کې د دې طوفان له کبله چې د روان کال تر ټولو سخت هغه بلل شوی، په ټوله کې د مړو شمېر 146 ته ورسېد. د بوهول والي آرتور یاپ وویل تر اوسه 10 کسان ورک او 14 نور ټپیان دي. د دې په وینا ممکن د مړینو شمېر تر دې زیات وي، ځکه له زیاتو ښارګوټو سره تماسونه پرې شوي دي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه له افغانستان سره د بشري مرستو په ژمنو پای ته ورسیده. د غونډه چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې او په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د بشري مرستو په نیت د یو مالي میکانیزم پر ایجاد موافقه پکې وشوه. په وروستیو کې ګڼو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو ویلي پرونۍ غونډه به پر افغانستان مثبت اغیز ولري. تفصیل په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل سوې فوق العاده غونډه پرون ناوخته پای ته ورسېده. دغه یو ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وسوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه، له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالي صندوق پر ایجاد پکې موافقه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالي صندوق به د اسلامي پراختیايي بانک تر چتر لاندې تنظیمیږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږي له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. دې غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه سوې وه، د 22 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې راغلي چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري او د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وسي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده. په غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې درې رنګه ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښول سوی وو تشه پاتې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته جلا څوکۍ ورکول سوې وه چې کوم بیرغ ورسره نه وو. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس ویست کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو ته په کتو ګټور وبلله.
ډېر ګټور کانفرنس وو. د اسلامي همکارۍ د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي په دې کانفرنس کې ګډون درلود. په علاوه په څو نور هیوادونو هم ټولو په هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي امارت له خوا نه پیغام ورسول سو. د اسلامي امارت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري او هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو. په جلا جلا توګه هم د کانفرنس ګډونوالو سره لیدنې کتنې وسوې.
د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې څرګنده نه شوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالی مرسته په پام کې نیول سوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه شوه، هغه څه چې طالبان یې له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي. ځینې څارونکي دا ډول غونډې د افغانستان د روان بحران د مخنیوي لپاره ګټورې نه بولي. د سیاسي مسایلو کتونکی کبیر حقمل چې په مخکنی حکومت کې کار کړی وایي
که کار کوي طالبان غواړي چې په هند کې لستونزو خلاص وي لویدی سره او په داخل د افغانستان کې لخپلول سره باید ستونزې حل کړي. د اسلامي هیوادونو کانفرنسونو په تیرو 20 کلونو کې مختلف غونډې کړې دي، خو مؤثریت د افغانستان د قضایو په حل کې ما ډېر جدي نه دی لیدلی.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم وویل د اګست له 15 نیټې چې کله افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل سوې، کبل هر هیواد له دا ډول برخلیک سره مخامخ سوی وای سقوط به یې کړی و. خو د عمران خان د وینا هغه برخه چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې فعالیت لري، د پخواني ولسمشر حامد کرزي له انتقادونو سره مخامخ سوې ده. ښاغلي کرزي د عمران خان دا خبرې د افغانستان خلاف ښکاره تبلیغ بللي، ځکه د حامد کرزي په وینا چې په واقعیت کې موضوع کاملا برعکس ده او د داعش تهدید له لویې سره له پاکستان څخه افغانستان ته متوجه دی. په همدې حال کې د هندوستان په پلازمینه نوې ډیلي کې د هند او مرکزی آسیا ډیالوګ غونډه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه، پرون یکشنبه پای ته ورسېده. د نوې ډیلي په غونډه کې د هندي چارواکو ترڅنګ د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام بحث وکړ. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په غونډه کې پر دې هم چنګار وسی چې باید پرې نښول سي چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو په وروستۍ یوه میاشت کې له افغانستان سره د 102 میلیونو ډالرو نغدي مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل شوي. د افغانستان نړیوال بانک دوی ته د سپارل شوو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو او بهرنیو مؤسساتو بانکي حسابونو ته ولېږدوي. مخکې تر دې د افغانستان بانک ویلي وو، ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ پورې هر اونۍ 40 میلیون امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
هغه معلومات چې د افغانستان بانک ازادي راډیو ته ورکړي دي، د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرستې کړې دي. په دې مرستو کې د ډالرو 2.14 میلیونی، 2.19 میلیونی او 2.23 میلیونی جوپه شامله ده چې دغه سازمان په وروستۍ یوه میاشت کې افغانستان ته لیږلې دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بېوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یوه اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضي ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسېدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نور ایجنسیانو لکه UNDP، UNICEF، UNHCR دغه نور موسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته حسابو ته انتقالوي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې څه وخت یې کوي څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور هم شته، ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. ښاغلی مجاهد وایي نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې د افغانستان له خلکو سره خپلې مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري، نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلینو د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د غوښتل دغه پیسې یو آزاد بانک ته لاړ شي، یعنی حکومتي بانک ته نه یي، بیا نو د AIB بانک هم نه دی، نورو بانکونو ته هم نه دی. موږ ورته ویل چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد تلاړ شي. نور وخت کې بیا سیاسي حکومتونو مرستې کېږي او کېدای شي نور بانکونه لاړ نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه یي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپلې مرسته شوې پیسې نورو بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
باید نور بانکونو تا هم دا پیسې وارد شي، چې متاسفانه ځینې زمون بانکونه افلاس ته نږدې شوې ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاری او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د ده په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمیر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډیر بې وزلي دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تیروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بېځایه شویو په کمپ کې اوسیږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
داره بار نشته، دوده نشته، نرسته کیگی، اقدار پاقدار نرسیدی.
غریبی حتی رسیدلی، مونگا که غرمی دوده خروش پی تهیرانویو، کلاش پی خروسار تهیرانویو، دوده نشته ده کم کومت بشران دوستانه چکیگی، آقا مونگ تا منصفانه نرسیگی، دیر خلگو تم دست پاتی دی، دیر خلگ دی چو دوده ورتنی، دا غنی کراغان دیر شوی دی، او یو کرابل کرابان دیریگی مونگا سنگو کو، مونگا دی دولت نداغ غواری چو مونگ تا دوده او دا غشین برابر کی.
د نقدی مرستو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر نور هیوادونو د خوړو او روغتیایي توکو په شمول په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاری کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته امریکا د افغانستان 9.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې او د افغانستان خلکو ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوی پیسې د افغانستان د خلکو حق دی او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړې په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي. ګڼو رسپانو د اسلام آباد په قربتوب د افغانستان د بشري بحران د ختمولو په لارو چارو باندې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناستې تمرکز کړی. له دې ډلې د ډیلی میل په خپره شوې مقاله کې راغلي چې اسلامي نړۍ له بېوزله افغانستان سره د مرستو لپاره یو موټی شوې. ډیلی میل په دې مقاله کې د او آی سي د فوق العاده غونډې د اکثرو ویناوالو عمده پیغام هغه خبرداری بللی چې که له افغانانو سره مرستې ونه شي ټولې سیمې باندې به ناوړه اغېزې ولري. افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی. ګڼې بهرنۍ مرستې درېدلې او د دغه هیواد نږدې 10 میلیارده ډالر شتمني بهر کنګل شوې چې ورسره د اړمنو افغانانو په شمېر کې ورسره بلې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې زیاته شوې چې د طالبانو په 4 میاشتو واکمنۍ کې نجونې له لوړو زده کړو محرومې دي او ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د دې ناستې اصلي کوربه شاه محمود قریشي او ګڼو نورو ویناوالو هغو خبرو ته اشاره شوې چې د طالبانو حکومت باید د بشري حقونو او تعلیم په څیر په ګڼو مسلو کې د دوی غوښتنې وړاندیزونه ومني. لویدیځوالو خپلې ګڼې مرستې د نجونو او ښځو په حقونو، تعلیم او بشري مسلو پورې تړلي، هغه څه چې که څه هم طالبان یې د پوره کولو ژمنې کوي خو عملا یې څرک نه لګېږي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د پاسپورت ریاست مخ ته د سلګونو کسانو په ورټولېدو یوه مقاله خپره کړې چې په سړه هوا کې د پاسپورت د اخیستلو لپاره مراجعه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه سلګونو کسان وروسته له هغه د پاسپورت ریاست ته ورغلل چې دغه ریاست په کابل کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیرته پیل کړ. ګارډین لیکلي د پاسپورت د متقاضیانو له ډلې یو شمېر د تداوۍ لپاره بهر روان دي او ځینې نورې بیا د طالبانو له واکمنۍ د تیښتې په خاطر منډې تړې کوي. د طالبانو کسان نه پرېږدي چې د پاسپورت متقاضیان له لیکو ووځي یا ګډوډي رامنځته کړي. په ځینو راپورونو کې آن په متقاضیانو باندې د طالبانو لخوا لاس هم پورته شوی دی. ګارډین د طالبانو د غړو اندېښنې راخیستې چې د خلکو په ټولېدو دوی اندېښنه لري چې داسې نه شي چاودنه یا کوم برید وشي. ورځپاڼې د 26 کلنې مرسل رسولي خبرې راخیستې چې د ژمي په سړه هوا کې خپله وړه لور په غېږې کې کلکه نیولې او وایي چې وضع هیڅ ښه نه ده. د مرسل په حواله زیاته شوې چې که خلک پاسپورتونه ولري کولی شي د وضع په لا زیاتې خرابېدو سره له هېواده ووځي. د ګارډین په دې مقاله کې د پاسپورت اخیستلو ته د خلکو بیړه له هغه بشري او اقتصادي ناورین سره تړلې بلل شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو رامنځته شوې. ګارډین لیکلي د همدې بشري بحران د ځوابولو لپاره هلته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیران سره ټول شوي وو څو له اړمنو افغانانو سره د مرستو لارې ولټوي.
وار بشو غزنی ته. غزنی کې ډیری ماشومانو زده کړې پریښي او خواري او مزدوري کوي. د طالبانو راتګ څخه وروسته په هیواد کې د بیکارۍ، بیروزګارۍ او ګرانۍ له امله د غزنی او شمیر ماشومانو په شاقه کارونو لاس پورې کړی. دا هغه ماشومان دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې زده کړې کولې خو اوس ورته وخت نشته او مجبور دي چې کار وکړي. د دغو ماشومانو په باور پلرونه او د کورنیو سرپرستان یې نشي کولی چې کور له مصارفو ووځي، نو ځکه هم دوی ورسره ملاتړلې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شمس خان چې د بوټانو په رنګ یې مخ، لاسونه او کالي لړلې دي، دای پښنه یخ د ښار په واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنګوي. شمس خان شاوخوا 15 کاله عمر لري، وای پلاری کراچۍ چلوي او زما په ګډون لستنه کورنۍ ورپسې ده. نو موړی وای د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه، په وام ټولګي کې خپل زده کړې کولې خو اوس یې شوونځای پرې شای دی. د وای د پخوا په پرتله ګرانی یو په دوه زیاته سوی ده. یو کس نسی کولای چې د کور تر وده ووځي، ځکه خو مې له پلار سره کار کولو ته اوږه ورکړې ده.
ما مشکل دا ده که زه اوس کار ونه کړم، کور کې مو ډوډۍ شی نشته، کور کې مو یو څوک نشته چې موږ ته ډوډۍ راکړي. بیا نو مکتب زه خانم چې زه کوم مکتب وایم، بیا کور کې څوک نشته چې موږ ته روزي راکړي. غریبان له ډېره غریبۍ نه ټول په دریان شي، له چاسیان شي، د دې قانون له دې حکومت څخه هیله لرم چې موږ سره کومک وکړي.
دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیری ماشومان په دغسې حال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو له راتګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګارۍ او ګرانۍ له امله یې په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی، ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسي کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومانو ډیری برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو، خو اوس یې خپلو زده کړو ته شا کړې ده. احمد خان بیا ولس کلن زلمی دی. دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو سات کوي. احمد خان وایي ولس کسیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی یې پرې ایښی دی، ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوټونه رنګوم، د شارک یم کور ده چې دا حکومت بدل شوی دی، موږ وضعیت ډېر خراب ده. موږ به ټوله ورځ دا بوټ رنګوو، هغه ته لاړ شو مکتب ته بیا کار درته څوک.
شاوخوا 12 کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي. دی سپیلنی دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډېرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی او موږ خپل درسونه ویل، خو اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیان نه لرو. موږ مکتب پرېښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نفقه نسي برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حکانی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشري ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وربشو کندوز ته په کندوز ولایت کې پروان کال کې 13 ټنه شات یا سل تولید شوی او دغه راس په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودی پال کې دی. د شاتو مچیو یو شمېر روزونکي وایي د کندوز ولایت آب او هوا د شاتو مچیو پالنې ته مناسبه ده او په همدې دلیل په دې ولایت کې د شاتو مچیو صنعت هم د ودی او پراختیا پال کې دی. دوی بیا دا شکایت لري چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د خرڅلاو مسله لږ څه کمرنګه شوې ده. نور حال په دغه رپورټ کې.
کندوز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندوز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 45 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې اومده برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصلا نمیخره. از امارت اسلامی میخوایم که برادرم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړې. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته به موږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات موږ نه لرو، خو تولیداتو کې هېڅ کم کمال نه دی راغلی. تولیدات مو هماغه د پخوا په څېر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو 100 صندوقونه لري او 6 کال ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است، از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل خوب
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندوز کې 1000 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوی سي. مقدار 10 ټنه کې ټول او بیا وختن په وختن د مسؤول فارمو ته د موږ عمله ورځي بیا هغو مشکلات له نزینه اوري کوم همکاري ضرورت یې هغه ورسره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو درې کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او دغه راز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې دوه ځلې حاصل ورکوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د اوچا رئیس مارټین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي د ژمي په مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم وباله. آسیایي لوبې په اماراتو کې دي او افغان ټیم پرون ورسېدلی. د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا د نوې بدلې شوې بڼې او میکرون د لومړۍ پیښې د ثبت خبر ورکړ او پرون په زرګونو کسانو د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو پر خلاف سوله ییز لاریون وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل. کولی شئ په تفصیل ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې دا خبرونه ولولئ. دویمه نیمای پیلو لومړی به یو راپور لاړو بیا به او رکو شو عزیزانو پروگرام در تخبور کرو. راپور داده چه ده اوکراین پولی تا نگده ده روسیه ده سلگون و پوزیانو زای پرزای که دو نه یوازی پا اوکراین بلکه پا نورو لویدیز و هیوادونو لدیر دل جرمنی که اندیخنه ولاری کردی. ده جرمنی دو وزیرانو خبرداره ورکر چه پر اوکراین ده روسیه ده یرغل پا صورت که با موسکاو لسخت و بندیزونو سر مخامخ شی. کیف او لویدیز و متحدانو پر موسکاو تور لگوله چه ده اوکراین پولی تا نگده د خپلو زرګونو پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کوي، خو موسکو دغه تورونه ردوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د رپورټ جزئیات په پښتو واورئ تر هغه وروسته د اورکوشو عزیزانو خبرونه مه هیروي.
د جرمني ځینو چارواکو د اروپایي ټولنې پخوانی خبرداری بیا تکرار کړ، هغه دا چې پر اوکراین د پوځي یرغل په صورت کې به روسیه له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. دوی ویلي دا احتمال کولی سي برلین دې ته مجبور کړي چې له مسکو سره د نورد ستریم 2 په نوم د طبیعي ګازو د نلیکې په تړاو پر خپله همکاري بیا غور وکړي. دا تازه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې کیف او لویدیز ملاتړی یې پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د خپلو سلګونو پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې پر اوکراین احتمالي پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، خو روسیه دا تور نه مني. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله، دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته دوام ورکړ. اروپایي ټولنې څو وارې پر روسیې بندیزونه ولګول. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه 12,200 کسان وژل سوي دي. اروپایي ټولنې له روسیې د کړکېچ د کمولو او د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې غوره کولو غوښتنه کړې ده. دغې ټولنې خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د هر ډول پوځي یرغل په صورت کې به اروپا له بریتانیا او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږۍ پر مسکو لا سخت بندیزونه ولګوي. روسیې پر اوکراین د پوځي یرغل د احتمال تورونه رد کړي دي. د جرمني دفاع وزیر کریستین لامبرخت پرون یکشنبه له بیلد ام سونګتانګ ورسپاڼې سره په مرکه کې ویلي روسیه نسي کولی چې د سیمې د امنیت په اړه ناټو تړون ته حکمونه ورکړي. د هغې په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې د مسکو په وړاندې له هرو ممکنه ډیپلوماتیکو او اقتصادي بندیزونو کار اخیستل کیږي. د روسیې لخوا د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته ناټو تړون د ختیځې اروپا په پولو کې خپل حضور پراخ کړی چې دې کار د مسکو انتقادونه پارولی دي. بلخوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرت هابک هم خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به د نورد ستریم دوه په نوم هغه نلیکه چې طبیعي ګاز له روسیې جرمني ته لیږدوي ممکن له سختو عواقبو سره مخامخ سي. په پام کې دا دغه نلیکه جرمني ته د روسیې د ګازو انتقال دوه برابره زیات کړي، خو دغه پروژه په وروستیو کې د پولنډ په ګډون په اروپایي ټولنې کې د جرمني د شرقي متحدانو له انتقادونو سره مخامخ سوې ده. امریکا او اوکراین هم د دې پروژې مخالفین دي او په وار وار یې له جرمني غوښتنه کړې چې په دې اړه دې بیا غور وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ازادي رادیو او پتیره دورو کوسو عزیزانو د خبرونې قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. ګرانو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم تاسو د خوا نسبتا زیات شمیر پیغامونه موږ ته رسیدلی و چې موږ په دې خبرونه کې حتما درته خبرو، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د پیغام ثبتولو په ترڅ کې ځینې مهم او ضروری خبرې له یاده ایستلې. هغه دا چې باید تر هر څه مخکې خپل نوم او آدرس او د ورک شوي عزیز نوم او نشانی او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون شمیره په خپل یاد کړي. موږ دغه یادونه څو څو ځله کړي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه اصول یاده یاده باسي یا یې نه مراتوي، چې په هغه صورت کې بیا ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي او ډیر امکان لري چې موږ یې خبر نه کړو. نو په دې هیله چې په راتلونکي کې خپل پیغامونه په بشپړ او سم توګه راولېږئ، د دې اونۍ دغه خبرونه بیا هم ستاسو د ځینو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه اونۍ کې هیله روشان سي تا ته اوسوک چاوي سلا شاري پنځه غوي ټول ته کوم زه پر هیڅ په سر لایم در سره د ټلیفون په کر خدا پیام در ته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی کونګې دی په جبه باندې او سرې وختان دي شنې سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی، او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته ټلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 4 3 0 0 0، یعنی 0 9 3 3 0 0. او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ پیامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو بدر درنا کہ درمن اردن کو سینہ سے جوڑ بخیر شرف دے وقت نیک مرغ احمد احمد خادم دے ہجمن دولت و اشیر ول سوالی او دے کرے تک سینہ تخزم ور سینہ کہ اوقات دا وقت نما تقریبا دا شل سے دیش کال کیش تو سیر نو کہ ہر منن مسلمان ور نو ما سے پتہ شمیرہ بنی علی کہ ول سے زبادہ چھ پنہ شمیرہ دا 0 0 0 یو تلور 2 8 1 9 تلفون شمیرہ دل جاوان 0 0 1 0 2 3 8 9 0. نو دا دیر وقت ایش پتا غاسم که دیو سیج اصل که دیو ایزو دا یرات ولیت دا شنده و سالی دا دیخار دا کلی ما توی که نستو دا دا وست پنامه بانی دیش میرا دل جام دا خوام 0 0 1 0 2 8 1 9 و سلام جام دا دل جام دل جام دل جام دل جام دل
ازادی راځي ټول امکان او دغه سلام علیکم ته دې له جوړ را خوش خوشاله بي ته موږ یو علاقې دا کړې چې په زړه سکال دی چې سره ژوند یې دې نو دې از لشکرګان د کډار تر غلې دي کچېړي کړي واز ما ځغاو نه خپل خوشې دې بوز ما ته دغه ټول شي نه راړي کوي شي 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو سلامونه علیکم چې لرنه کوم د هیدم چې شبات زه محمد کریم حکیاری ماده کندارې ولایت څخه د چمو جو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا دیو قاله وڅ کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زور څو یم چې څنګه ساده تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نوم لري پیولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم سپاراویا ا څلور سو اته چې اته ویش شپږ کته یعنی سپر وای سپر اته دوه رسلور فلور بیا دوه بیا ته د دغه شش پچ پداش د ما فرمات وینسي ازادي رادیو د خدای په امان.
درنو ویدونکو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوی کسانو په حقله معلومات را کړیو. ستاسو څخه ډیره مننه چې دا کار مو کړی. اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمنګ یو کس ورک شوی دا المخاطبان موږ په لکو مشهور ده که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي. لږ اعصابونه کمزور ده. 0-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- دا پلاده مو حقیقی ها یم به تعریف به نمونه مخزاجان خو با کوم مشور تقریبا مشتاز کال و سورک ده کار شاته دې چا سره یو چل دې بل بده لنده دې پته ولا دې لا مو دې غم جن دې څخه پدې
سلامونه اونې کې له احترامات د فم ټول قدرمن کارکونکو اردن ته قدرمن هوادوالو څنګه زګله 6.5 فم پر صفاوري ټو ته ځنګل سلام علیکم نیک تر غلم محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سوزل سلنه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه د چار روټ پته او ادرس یو ته ماته د پدیش مهرباني زنګ و هیو د زرولی کورنۍ وای چار چاته زوی رو رمټوس پاره $15,000 جایزم تحفه کې ورکوي صاحب هما د اړیکې شمیره د درش مېره ته سوال ماته په دې غبان زنګ وي او چاته کا ادرس او په خپته لري ماته دې زنګ وي ما اړیکې شمیره ده 0700 711 550 بل شمیره مې ده ان ټ ان 0 شو غا 2 3 9 8 5 5 5 بل شمیره 0 2 9 2 4 5 1 5 5 5 مننه کوم ځوانده دی وي ازادي راډیو مشرته باندې ډیره مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځندې دی خو وخت د خدای په امان او د خبرونو خنسم کې شوی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام نن په دې هلم شرکو او جوړ به زما یو رښتینی مینه عبدالمجید اکاوی د 15 کال او عمر د تزور کار کې شوکت د هلمند ولایت څخه دلیل ټول سوالې دی نو که چېرې زما خپل نو باید چې ډیر راشي د رمضان ته په سرګردان. السلام
السلام علیکم ورکه ته تاسو د برنامه ټول مینوال ته خوشاله افغان مدن ننګرهار ولایت نیمه ورکه پیغام سب کوم دغه د زما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورکشوي دی کارته په دک معلومات یې ما سره د اسلامي مرضی په وجه په دا شمیرو اډی کوي شي اتصالات شماره مې دا 0 28 2 28 2 9 0 او 1 اریبا شماره مې د 0 1 89 6 6 0 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 9 اتصالات شماره مې 0 9 6 6 0 6 3 په دې غرض ما پیغام نشر کړی خو یې پامن.
السلام علیکم کیفیلیا او احترامات د دې رادیو کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور کتي د هغه وخت څخه دره کړی مستری پته نو چې د طالبانو له تیر دوره د محمود عمر اخوند دوره دوران یو دوه حال کې ولا نو بیا موږ سره د طاقت سره و اوس نه حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په کنډر لاس کې رالی نو دا اکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سوو نو دا موږ ته په ډیر وخت سره ورسی خو خیر غوړم او ممکن و تاسو له پلاس رانلی نو زه به نشانه تکرار کوم دا دا د هر مسلمان ورور ته پته و ما په دې په دې لمبر دا جنگ و زه خپل لمبر تکرار کوم نو په عمر دروسه یو څه لور څه لور کلونه عمر لري نو د دوه اصحاب وای کار نه کوي په دغه کې سره لیکلو چې اصلي سیستم کار نه کوي نو د دوه په دغه راستو لري چې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا د نری لیکسته په دغه پر مابین باندې څه تر دا سربیره مابین باندې یو څه نه دښته او د بریټو په مابین کې د پز سیدته بیا د شین د خلو خوا ته د سیده نری لیکه به شلري د ښتانه یو طرف بل طرف ته د شویل کا پوس چمال نیز نو
او په دې هیله چې د چا سره معلومات وي نور سره د پدې لمبر شریکې سپراویا چنزوس ولس نسو وایا وسلام د خدای انصارونه. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیله د ازادي رادیو د ورکشاپ ځان ټول پروګرام ته کوم. زه جام پر یادی د زمن ولادت ته وسیدم کی زمن ولادت پیغام پر زمن زمر یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دې د شګول اکا عزیز نسوالی کالی په تانې څلور بیا شکی چې د خپل کور نه درک سوې دي. هر مسلمان روته کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځای غوړي زما ته په دغه شمیرو اړیکه ونی چې به شمیره د 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 3 1 5 9 8 بیا پاکی 15. روشن شمیره ده 0 9 1 4 3.
سلام علیکم. د ازادۍ او کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره ندرکه دی که څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي. 0 2 0 2 8 5 0 8 2 5 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلام او مینه احترامات د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو باوریم هیڅ خوښ ولایم. دغه درې کال کېږي نصرالدین چورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورک شوی دی. کوم چاته پاک معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسئ. 0 1 6 5 4 6 5 6 5 او روشن شماره 0 9 0 9 5 9 5 او د اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5 د شمارو تکرار د ایم ټی این 0 8 8 5 6 6 6 6 او 0 9 5 9 5 او د روشن شماره ده 0 9 9 5 9 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت مشاره هلمند ولایت د مرجی ولسوالی څخه د پیغام پیژم. ما پیغام درې ما روړ محمد شاه په نامه دا وکاله کې کړ کو نه درک سوې دي. روټ کین ځوان دي ځل ښکاله او الله دې او هر څوک په محمد شاه سره موږ دې معلومات څو نه راځي چې سره خلل لرم خدمات پیغام پوار ور نسل کې تڅور مشکل حل شي. راځم رسمي له لور باندې 0 5 3 5 9 2 نور مخنه سم. السلام علیکم.
سلامونه مې جهلی دا زوی راځي او دوم کا کارکونکو ته زما یو ور دی چې نوم یې دی شمس الله. تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کور څخه نه درک سوې دی. د هلمند ولایت د کچې ټول سوالې د زندګور د سیمو اوسېدونکي هم فعلاً اوس په ګریش په ناصرای کې اوسېږي. نو د ناصرای څخه نه درک سوې دی بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه موږ ته راکړي نه د خپل معلومات راکړي. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات د شمس الله په حق که په ایران کې که دلته په افغانستان کې که بل ځای که په هلمند کې هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 5 9 2 8 5 2 2 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 0 5 2 9 5 8 2 2. د ازادي راډیو ته جهان مننه. ازما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم رخصت تم.
زه جنت کول د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نابرکت سوی دی د عصبي ناروغۍ له کبله. څخه محمد سلیم د محمد من زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د مانجې د کلي دی. هر مسلمان ورور که په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 8 5 0 4 1 1 دوهمه شکاره 0 8 9 3 2 5 شمېره یو ځل بیا سپر آیا پتکینجوس و آیا تلور سوالیجش دوهم مشوره سپر آیا حتا آچا تلور برتنیش توسعه دکینجوس و سلام
السلام علیکم سلامونه د زده ټوله مینوال ته یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم زه خاکسار خوستایم له ګلابونو خوست ولید څخه زما یو رکشوی دوست دی په نوم د حبیب د فلار نوم یې محمد جواد دی د غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي وروستی تماس یې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی دی خو دا څلور کاله کېږي چې پاره معلومات نشته که هر چاته پاکره معلومات په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ دوه شمارې وایم لومړی ایم ټین شماره ده 0 5 1 2 5 1 8 1 8 1 د شمار تکرار 0 2 5 1 8 1 8 1
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کیم زما یو ملګری دا شکولا په نامه چې دریشت کاله عمر لري دا دوه کاله کېږي چې زما څخه نه درکسوي اصل کې د بلخ ولایت د چهار بلک ولسوالۍ اوسېدونکی دی نو هر څوک که دا شکولا پاکله معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته پر دغه شمېره زنګ ووایي 0 8 3 0 2 5 6 د شمارې تکرار 0 8 3 2 5 5 بلش میرا 0 9 0 9 1 2 1 5 شماره بیا تکراروم 0 9 1 2 1 5 په دې خلک چې زما پیغام نشه چې وسلام ته احترام
د کندهار د ولایت د ونیایي څخه شعباز احمدی دا پیغام پرېږدم د ورکو نظامو د پروګرام لپاره زما ورکه دوست قریب دی ملا ستاره خو نه میږي د جراوت د چیرې د ولایت د جراوت د ولسوالۍ دی اوس دا ګړی زما څورک دی او بل زما دوست چې دوی ملاری ملا خو نه میږي د چیرې ولایت دی هغه هم زما څورک دی زما د تلیفون شمېره ده 0 9 4 1 دا زما د تلیفون شمېره ده که چیرې ملا ستار اخوند یا ملاری ملا اخوند دا زما پیغام واوري د مهربانۍ له مخې دې زما سره د دغه تلیفون د شمېرې د لارې څخه اړیکه ونیسي نور مو وخت نیسم السلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه د ازادۍ د راځو څخه دا خواهش لرم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم زما یو زوی دی زه نصیر نومېږم زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه په هر نامه چې کېنوم اړولی د هر ورور د هر انډیوال سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووي زه ډېر پسې سرګردانه یم 0 2 0 2 5 0 9 2 0 وسلام په احترام
السلام علیکم نصیب الرحمن یمد لغمان ولې نن تاسو سره اړیکه نیولې زموږ یو تن نوخه نوم یې فیض محمد داد محمد غنی زید د لغمان ولې کلنګار ولسوالۍ اوسېدونکی د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نظر که شو هغه کار چې تاسو دغه کسره معلومات نو زموږ سره د انساني هم د له مخې په لاندې شمیرو اړیکه کې نه کیداري کوم شمیرې د 0 9 5 3 8 نه بل شمیره د 0 8 21 204 اتیا ټلیفون شمیرې بیا ته کوم 0 9 5 3 8 نه او بل شمیره 0 21 یویش د فلورا تیا میرا بیا ته مننه
مالیا دا زادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتو محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرزاق د ملا عمر خونزی د حاجی ملا واشا خون مسی دی د جوزجان ولایت دی د قصیفی د ولسوالۍ د ترمن ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا وقت میں شکیل زمور سره غرا کدی نشانه در دی کی پر اصل از مایوب دی د اصل پر بندو باندې زخمون لري، پر سنگل باندې زخمون لري، ګوتې چنګک دي. نو دغه عمارت د مسؤولینو یا عمارت اسلامي د چا سره بندي هم د مهربانۍ اما د قبله موږ ته خبر راکړي، او که هر ور ته معلوم وي هم دې موږ ته خبر راکړي. مهرباني به وي خپله جایزه دې واخلي، شیرینی دې واخلي، موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي. 0 & 9 & 5 & 4 & 4 بله شماره 0 & 8 & 8 & 5 & 4 او د پروګرام د چلوونکو ته روښان سره مې دا هیله ده چې دا زما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
ګرانو دوستان، د دې ورځې دغه خبرونه د خپلې پای شېبو ته رسیدلې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ، د نن ورځې لپاره ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته اوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 & 0 & 2 & 4 & 3 & 8 یو ری بیا وایم 0 & 0 & 2 & 4 & 3 & 8 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 & 0 & 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 4 & 1 & 1 & 5
جهان دی حسرتونم ددت من.